ولایت په لیرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر مېرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. لا تیر 2013 کال را په دی خو په افغانستان او یوشمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ نمانځل کیږي. په دې ورځ په دې اړه خبرې او باسونه کیږي چې څنګه کیدلی شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي، دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي، د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څانګې مشر ښاغلی فخر الدین فایز دی. فایز صاحب، تاسو ته په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو او ورسره دا پوښتنه هم مطرح کوو چې ولې دغه ورځ د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده، یعنی د اګست یویشتمه چې دغه ورځ په افغانستان او د نور هیوادونو کې نمانځل کیږي، یعنی مقصد څه و؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکي تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې له امله چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی ډیر سو، او طبعا کله چې تروریستي واقعات ډیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان دپاره د ملکي تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره، او همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو دپاره د اندېښنې وړ خبره. هماغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ، او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې اولادې په نوم باید ونومول شي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل، او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې دغه قطعنامې نمبر هم 22 نمبر دی، او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو، او د دغه قطعنامې د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اگست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسي ولري. عدالت ته لاسرسي په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خساره ته لاسرسي ولري. جبران خساره په دې معنا دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي ته دوی د تداوی لپاره باید زمينه برابر سي. کچیر ته دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د اوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي، په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې دیالس د اجتماعي عامه جلسات په دیالسو ولایاتو کې دایر شوی دی، او همدارنګه درې دېرش فوکس ګروپونه په نه ویشتو ولایاتو کې تدویر شوی دی، او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په دیرش ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره شوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 3938 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړنې وروسته چې اګست 1 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5310 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه وو چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو دپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنګ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نه سي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دا دی چې لکه څرنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد وړاندیز مو دا دی چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو دپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه که چیرې مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپلو اولادونو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني شوی دی نو دولت وسیلتا او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بزمندګانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي، تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه.
سلامات اوسئ
درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکه باد هسې د غرونو په کنار زم، زغرڅه په ګړنګونو د کوه سار زم. انسانان له څه وخرا په دې خوا په غرونو کې اوسېږي.
تشبیه چې د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوخوي.
خګړنی دا غدي چې یو یا هوا ډیره صفه ده او به ډیره صفه دي، او دی بلې طرفه ډیر غرنې میوه غذایی ارزښت ډیر لوړ ده، ته په دې حساب دې استفاده کی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوم، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسک کوڅوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. لبلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه